در مورد هر نوع خشونت و تحرکات مسلحانه بی تفاوت نباشد. پایان برنامه رادیو آزادی به پایان رسید. ساعت 10 صبح به وقت کابل شد. حالا هم همکارم عصمت ساروان با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
مننه فروخ صاحب، قدر من اوریدونکو زما سلامونه هم بومنه. په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره به 19 پروګرامونه هم لرو، مخکشي شزي او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچکې په کندوز کې د سړک غاړې مین په چاودنه کې دوه ملکی وګړي وژل شوي او دوه پولیس او دوه نوران وګړي ټپیان کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاور نړیوال جام د غوري په سالوي کې نن د سکاټلند په وړاندې مسابقه کوي. او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ډیپلوماټانو تیر شپه د ایران له مرکچانو سره مفصلی خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وای په ننګرهار کې به د داعش ډلې او وسلوال طالبان په وړاندې پیل شوي پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ولایت یې له موجودیت پاک سوی نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغه دا خبره وکړه چې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوال طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. د دفاع وزارت یوه ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل په ننګرهار کې پیل شوي عملیات به ټول سیمو تر تصفیه پورې روان وي.
تر هغه پورې دوام کوي تر څو چې سیمه کاملا امن شي او هلته د مخالفینو څخه پاک شي. هر څوک چې امنیت خرابوي او امنیت خطر وي د هغوی په ضد باندې وسلوال پوځ عملیات کوي، هغه چې د افغانستان په هره سیمه کې وي. او په ننګرهار کې خو مخالفینو ته ډېر تاوان رسېدلی دی. په دې څو ورځو کې ډېرې سیمې د هغوی څخه پاک شوي دي او هغوی مرکزونه له منځه تللي دي.
دولت وزیر وویل چې د دوه عملیاتو په نتیجه کې د داعش او وسلوال طالبانو ګڼ غړي وژل شوي دي. په کندوز کې د سړکاړې مین دوه ملکی وګړي وژلي او دوه پولیس او دوه عام وګړي ټپیان کړي دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند سیسرار حسیني ازادي راډیو ته وویل چې پېښه نن سهار څه باندې 9 بجې د کندوز ښار د سپینزر مارکیټ مخې ته وسوه. پر همدې مهال د کندوز د مرکزي روغتون مشر ډاکټر سعد مختار وایي چې دوی ته د پېښې له ځای د ملکي وګړو درې مړي او لس ټپیان وړل شوي دي. په یو بل خبر کې اوري چې په کاپیسا ولایت کې هم د سړکاړې مین چاودنې څلور ملکی وګړي وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د دې ولایت ایوې امنیتي سرچینې نوم نشو دل په شرط ازادي راډیو ته ول چې پېښه نن سهار په تګابلس ولای کې سوي ده. تر دا مهاله د دې دواړو پېښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. چارواکي وای په بلخ کې د جنبش ګوند یو پخوانی قومندان شیر عرب د نصرګندو کسانو په ډزو کې وژل شوی او دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. د بلخ د امنیت قومندانې ویان شیرجان دورانی ازادي راډیو ته ویل چې پر قومندان شیر عرب تیر ورځ ناوخته په مزار شریف ښار کې د موټر سایکل سورو کسان لخوا ډزې وسوې. هغه ویل چې حمله کوونکي تر حمله وروسته له پیښې لسیمې تښتېدلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاور نړیوال جام د غوراوی په سیالوي کې نن د سکاټلند په وړاندې مسابقه کوي. د کرکټ بورډ ویا مطبوعاتي مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوبډله نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
نن افغانستان کرکټ ملي لوبډله هم پیاوړې لوبډله ده او خپل کوربه ده. تېره ورځ د نیدرلینډ په وړاندې لوبه پیل وه او افغانستان بیا نیدرلینډ ته ماتې ورکړې ده. نو انشاءالله چې زموږ لوبډله پوره چمتووالی لري د یو ښه پلان سره به انشاءالله د سکاټلینډ پر وړاندې هم د لوبو ډګر ته ځي.
افغانستان تر اوسه دوه مسابقې کړي چې دغه مسابقې له هالند او متحده عربي اماراتو ګټلې دي. د دغه جام د غوراوي په سیالوي کې څوارلس لوبډلې برخه اخلي. له دې جملې شپږ ټیمونه به د 2014 میلادي کال د شراوله د شل اواره نړیوال جام سیالۍ ته لار پیدا کړي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني څلوېښت پله، یو یورو شپېته افغاني نوي پله، یو انګلیسي پونډ دوه نوي افغاني څلوېښت پله، یو سعودي ریال پنځلس افغاني پنځه نوي پله، زر ایراني تومن اتلس افغاني پنځوس پله او زر پاکستاني کلداري پنځه سو پنځه اتیا افغاني. بیا هم شراغلاست. د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ډیپلوماټانو تیر شپه د ایران له مرکچانو سره مفصلی خبرې وکړې څو تر ټاکل شوي مهلت مخکې د دغه هیواد پر اټومي لانجې نهایي موافقې ته ورسیږي. ډیپلوماټان وایي پرون شنبه په ویانا کې له دوه اړخیزو غونډو وروسته د موافقې په سلو کې اته نوي متن بشپړ سوی دی. د دې موافقه لپاره ورستۍ مهلت سبانه دوشنبه چې د جولای 12 مده ټاکل شوی ده. سره لدی چې دواړو خوا و نن خبرو ته تیاری نیسي، راپورونه وایي چې دوی چې دوه یا درې مهم مسلې له حل شوي نه دي. په دوو مسلو کې وعده ده چې موافقه به د څومره وخت لپاره وي او د ایران پر خلاف د ملګرو ملتونو د توغندیو او وسلو بندیز به کله لرې کیږي. د فرانسې حکومت وایي له ایران سره پر اټومي موضوع په مذاکرو کې د تصمیم نیولو وخت راغلی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فایبوس پرون شنبه په ویانا کې وویل اوس هر اختیار زموږ په مخ کې پروت دی او باید تصمیم ونیول سي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و لا هم ځینې ستونزمنې مسلې په مخ کې پرتې دي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اوسنۍ مذاکرې د 15 ورځې لپاره روانې دي او سبا د شنبه نهایي توافق ته د رسېدو لپاره وروستۍ مهلت ټاکل شوی دی. د مذاکرو له اوسني پړاو سره جوخت د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د ایران او لویدیځ په وړاندې د مقاومت خبره کړې ده. راپورونه وایي د لجنو محصلانو سره په کتنه کې امریکا کې برجنه بللې ده. خامنهي که څه هم په وار وار د ایران له مرکچانو خپل ملاتړ اعلان کړی، خو په عین حال کې ولیدی چې پر لویدیځ په ځانګړې توګه امریکا باور نه لري. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختدریځې ډلې په 2014 میلادي کال کې په تکریت کې د عراقي پوځیانو د ډلې ییزې وژنې نالیدل سوې ویډیو خپره کړې. په دې 22 دقیقې ویډیو کې چې دې ډلې پرون په انټرنیټ کې خپره کړې ده، د بیا رحمۍ نور شدت ښودل کېږي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د 2014 میلادي کال په دوبی کې د عراق تکریت ښار ته نږدې شاوخوا 1200 عراقي پوځي افسران ونیول. د هغو اکثره په تکریت کې د صدام حسین د ولسمشرۍ په پخوانۍ ماڼۍ کې ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې سختدریځو وسلوال د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت ومانه چې د مصر په پلازمینې قاهره کې د ایټالیا قونسلګرۍ سخته ویجاړه کړه. په پیښه کې یو سړی هغه وخت ووژل سو او د پولیس افسرانو او ملکیانو په ګډون ګڼ نور ټپیان سول چې ودانۍ عمومي دروازې ته نږدې موټر بم چاودنه وسوه. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وجل سوو او ټپیانو کې د دوی کوم تابع نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي مسلمانان باید د دې قونسلګرۍ په څیر ساحو نه لرې وي چې دا د بریدون لپاره مشروع اهداف دي. او د یونان د مالی وضعیت د څېړلو لپاره د اروپا د یورو حوزې د 19 هیوادونو د مالی وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس وویل هیواد هڅه کوي د مالیې د زیاتولو، د تقاعد د معاش د کمولو او د دولتي مالونو د خرڅلاو له درکه له اوسني مالي بحران ووځي. دی غوښتنه لري چې د یورو حوزې هیوادونه تر 2013 میلادي کال پورې شاوخوا 80 میلیارد ډالر پور ورکړي. د خبرونو پای.
لاس بجې او اته دقیقې شوې. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې داعش ته کلک ګوزار ورکړی شوی.
په ننګرهار کې خو په داعش باندې کلک ګوزارونه شوي دي، هلته د هغوی ډېر تلفات لیدلي دي.
د ناتو د خوست ملاتړ د ماموریت خوندان وایي په ځینو سیمو کې د افغان ځواکونو رهبری بدلون ته اړتیا لري. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون ولې کار نه پیلوي؟
دواړه ډلې د اصلاحاتو د لړۍ نه یو نوه ډار لري او دا تشویش لري چې ګوندې نه شي چې اصلاحات د یو ډلې په نفع او د بل ډلې په تاوان تمام شي.
د ولسي جرګې ځینې غړي په تعلیمي مرکزونو کې پر سیاسي فعالیتونو اندېښنه شي.
ډیر مدیران او رئیسان جلب و جذب په معرف کې کوي، ځوانان هم تشویقوي تر څو د هماغه حزب پیرویان شي چې د کوم حزب دوی پیروان.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ 219 پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. پاسې ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان حکومت وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو په وړاندې جدي اقدامات شوي دي. په ننګرهار کې په وروستیو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوي چې له کبله یې ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړې شوي دي. د ننګرهار والي وایي چې د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له ځینو نورو ولایتونو وسلوال کسان دغه ولایت ته ورغلي دي. سالم محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه سوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې ته یې په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړي دي. دولت وزیري وایي په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغو روان وي چې سیمې په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاک سوې نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا سل غړي وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیار، جهادیار، ګلزمان، شاهدالله شاهد او حافظ سعید خان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سعید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادي سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په اصطلاح خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل سوی وو. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزای وایي په وروستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات سوي دي. په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرو څو ورځو کې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه سوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده سوې چې دغه ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسون خبرداری ورکوي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د سیاسي او افراطي ډلو فعالیتونه ممکن د هیواد تعلیمي نظام له سقوط سره مخامخ کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې که څه هم افغاني ټولنه د سیاست اغیزمنه شوې ټولنه ده، خو دوی تر ډیره هڅه کوي چې تعلیمي نظام غیر سیاسي او غیر نظامی کړي. یوسف خان تدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون په ښوونیزو بنسټونو کې د ګوندونو او بیلابیلو ډلو د نفوذ هڅې ګواښ کړي او وایي دا کار د ښوونې او روزنې په برخه کې شوې هڅې زیانمنوي. د دې کمیسیون رئیس کمال نصر اصولي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د څه مودې رئیس په افغانستان کې بیلابیلو ډلو د پوهنې په نظام کې د خپلو مدیرانو او رئیسانو د ټاکل کېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. ښاغلی اصولي وایي چې له دې وراخوا یو شمېر افراطي ډلې په هڅه کې دي چې زده کوونکي د خپل لوري په طرف جذب کړي.
ډیر مدیران او رئیسان جلب و جذب په معرف کې کوي، ځوانان هم تشویقوي تر څو د همغه حزب پیرویان شي چې د کم حزب دوی پیروان. نو همغه حالت ته چې په درس او د دوی په ذهن او مفکورو باندې تاثیر گذاره وي دا ډول کړنې ښه راتلونکی نه لري.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ارزیابۍ او څېړنې په نوم یوه بنسټ هم په خپله وروستۍ څېړنه کې د هیواد په یو شمېر ښوونځیو کې د ځینو افراطي ډلو لکه جند الله، حزب تحریک، طالبانو او حزب اسلامي له نفوذ څخه پرده پورته کړې ده. د دې واحد مرستیال میر احمد جوینده ازادي راډیو ته وویل دا څېړنه یې د شپږو میاشتو په موده کې د هیواد د 13 ولایتونو په 126 ښوونځیو کې کړې ده. نوموړی په ښوونځیو کې دا ډول هڅې د اندېښنې وړ یادوي او خبرداری ورکوي چې که دې اندېښنو ته په وخت پاملرنه ونه شي د افغانستان په تعلیمي نظام کې به غټې ستونزې ایجاد شي. په شپږ درشو ښوونځیو کې موږ ولیدل چې په ټولو کې افراطي او تبلیغي ډلو، حزب تحریک، جند الله، حزب اسلامي او طالبانو لاره پیدا کړې ده. دا د دې بیانونکي ده چې کله داسې قضیو سره سم چلند ونه شي په ډاډ سره ویلی شم چې غټه ستونزه ده. تاسې پوهیږئ چې د امریکا او اروپا څخه د داعش روشنفکران سوریې او عراق ته راځي او د دې امکان هم شته چې له دې ځایه ځان ته خلک پیدا کړي. په همدې ډول ښاغلی جوینده وایي دا افراطي ډلې د ښوونځیو دننه او بهر په لټه کې دي چې د تبلیغاتو له لارې تر زده کوونکو ورسیږي او له دې لارې خپل خواخوږي ډېر کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان له یو شمېر پوهنتونونو څخه ورته شکایتونه او راپورونه خپاره شوي دي. بل خوا د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هیڅ ښوونکي او زده کوونکي ته دا اجازه نه ورکوي چې د تعلیمي چاپیریال څخه سیاسي، نظامي او یا ګوندي ګټه واخلي. د پوهنې وزارت ویان کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې چیرې بیا هم په کوم ځای کې داسې څه لیدل شوي وي یا هم موجود وي، موږ د افغانستان د ټولنې یوه برخه یو. افغاني ټولنه یوه کاملا سیاسي ټولنه ګرځېدلې ده. د مکتب نه بهر هر معلم، له مکتب نه بهر هر شاګرد به زموږ څه تړاوونه لري یا بینه لري. خو زموږ لپاره چې څه مهم دي هغه دا دي چې دننه په مکتب کې د داسې فعالیتونو مخ ونیسو او تر اوسه پورې مو دا کړي دي.
ښاغلی اقمل وایي د دې وزارت د ټولو کارکوونکو د ښوونځیو له مدیرانو څخه د هیواد د اداري اصلاحاتو کمیسیون د آزادې سیالۍ له لارې ازموینې اخلي او کله هم په ډلو او ګوندونو پورې تړلو کسانو ته د پوهنې په نظام کې د نفوذ ځای نشته.
له بلې خوا د افغانستان د عدلیې وزارت وایي په هیواد کې یو شمېر ګوندونه د سیاسي ګوندونو له فهرسته ایستلي او یو شمېر نورو ته یې اخطار ورکړی چې وضع شوي معیارونه پوره کاندي. دا خبره د عدلیې وزارت مرستیال پرون د شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو په کمیسیون کې وکړه. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د عدلیې وزارت وایي په دې وروستیو کې لس ګوندونه چې د سیاسي ګوندونو د جوړولو معیارونه یې پوره کړي نه وو له لسته غورځولي او شلو نورو ته یې خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره د دې وزارت لخوا نافذ شوي معیارونه پوره کړي. دا خبره د دې وزارت مرستیال سید محمد هاشمي د شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدلو په کمیسیون کې وکړه.
بیست حزب سیاسی که مطابق مقرره تر ثبت شد.
مونگ ها غشلو سیاسی گندونو تا چه ده سیاسی گندونو ده ثبت مقرره نورستا تریو کال پوری پشلو ولیتونو که دفترو نولری مکتبو نولیگلی چه کال مخ پا ختمی دوده او دوی باید ده مقرره احکام پورا کدی. اولاس نور ده سیاسی گندونو للیست غرزول شویدی.
ده عدلی وزارت لخوا ده سیاسی گندونو للیست غرزول شوی سیاسی گندونو د افغانستان د سولې د فعالانو ملي ګوند، ملي هیواد، د افغانستان د قومونو ملي سوله، تفاهم او دیموکراسي، د افغانستان د خلق ګوند، آزادګان افغانستان، د افغانستان ملي اسلامي افاق، حزب ملي افغانستان، د افغانستان د اسلامي عدالت ګوند، د افغانستان د خلکو د حقونو ملاتړ ګوند او د کار او توسعي ګوندونه دي. د عدلیې وزارت د معلوماتو له مخې که یو کس وغواړي چې سیاسي ګوند جوړ کړي باید 10,000 غړي او د هیواد په 40 ولایتونو کې دفترونه ولري. دا وزارت دا هم وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 18 سیاسي ګوندونه له دوی سره راجستر دي. ځینې سیاسي ګوندونه وایي دوی د سیاسي ګوندونو د فعالیت کولو معیارونه پوره کړي خو په ناامنو ولایتونو کې له ستونزو سره مخ دي. د اجماع ملي جوانان افغانستان د ګوند استازي علي محمد فقیري ازادي راډیو ته وویل
حزب ما در اکثر ولایت نمایندگی
زمون ګوند په اکثر ولایتونو کې نمایندگی لري. خدا چې په شلو ولایتونو کې په رسمي توګه د خپل ګوند بیرغ وځړو لمنتی په لوه ګرانه ده. یو وزیر چې په کابل ښار کې تر دې ځایه له سختو امنیتی تدابیرو سره راځي نو موږ څنګه کولای شو چې په نام نسیمو کې څرګند فعالیت وکړو؟
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون رئیس زلمی زابولی تاکید وکړ چې کوم ګوندونه چې اوس مهال د فعالیت اعتبار نه لري باید ژر تر ژره افشا او اجازه ورنه کړل شي چې د سیاسي ګوندونو له حقونو ناوړه ګټه واخلي. کارپوهان وایي په دې ګوندونو کې داسې هم شته چې یوازې له یوه قومه پورې اړه لري چې دا د سیاسي ګوندونو له معیارونو خلاف عمل دی. د عدلیې وزارت وایي د سیاسي ګوندونو د جوړولو یو شرط دا دی چې دا ګوندونه باید د ټولو قومونو استازیتوب وکړي او له هر ډول تعصبه لرې وسي. دا وزارت دا هم وای چې کله دې اصول خلاف کوم ګوند په نخښه شي پر وړاندې به قانوني چلند وشي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار په و بجې په منځنۍ څپه دولش پښ نیمه پیلېږي. د ماشام تر او بجو په همدغه څپه دوام کوي. د ماشام له و بجو وروسته په همدغه څپو د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوریدای شي. لاس په جاو شل دقیقې شوې. اوس په اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورسپانو څه لیکلي.
د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د افغان حکومت مبارزه او د نشه یي موادو د کښت او تولید د زیاتېدو په اړه اندېښنې د کابل د نن ورځې ورسپانو مهم مطالب دي. افغانستان ورسپانې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د داعش په وړاندې مبارزه ډیرو اقداماتو ته اړتیا لري. په سر مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اوازې زیاتې شوې دي، خو ورسره په څنګ کې دغه ډلې ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبرونه هم ډیر شوي دي. سرمقاله لیکونکي ویلي داعش په اوس وخت کې افغانستان ته راغلی او په عراق او سوریه کې تجربو ښودلې چې دغه ډله د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي سرچینو د ورانولو په هڅه کې ده. د ورسپانې په باور دا ډله له افغانستانه د یو پل په توګه کار اخلي او هڅه کوي چې ځان د منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته ورسوي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. په مطلب کې راغلي چې د ننګرهار، اچین او مومندره ولسوالۍ په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو شاهدې وې او حکومت یې په وړاندې مبارزه پیل کړې ده. د مطلب لیکوال ویلي چې په ننګرهار کې طالبان او داعش یو بل ته مرګ ژوبله اړوي او عام خلک یې هم د جګړو قربانیان دي. همدې ورسپانې بیا په یو جلا مطلب کې د نشه یي موادو د کښت او تولید د زیاتېدو په اړه لیکلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو عاید له ملي بودیجې څو برابره زیات دی. په مطلب کې د مخدره موادو په وړاندې د روسیې د فدرالي ادارې د مبارزې د مشر په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې هر کال له مخدره موادو څخه 150 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کیږي. د روسیې د چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کرکیله هم 80% زیاته شوې ده. او په پای کې سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا د نشه یي موادو د زیاتېدو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې یوازې په هلمند کې سږ کال 4000 ټنه تریاک تولید شوې دي. په مطلب کې د هلمند د والی مرزا خان رحیمی په حواله ویل شوی چې د هلمند جګړه هم د نشه یي موادو د عوایدو په وسیله تمویلېږي.
د ولسی جرګې شمیر غړي او افغان کاربوهان د شانګهای د همکاري ټولنې په سرمشیزه کې د ولسمشر غنی د څرګندونو په اړه بیل نظرونه لري. یو شمیر وایي هغه ستونزې چې په علت تروریزم او افراطیت وده کوي او دا په دې کانفرنس کې مطرح شوی وای. یو شمیر نور بیا وایي چې په کار وچه په دې کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر د افغانستان اقتصادي اړتیاوې مطرح کړې وي. اجمل تورمن په دې موضوع راپور لري.
د شانګهای په سرمشیزه کې د ولسمشر غنی ګډون او د دغه سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو ترمن د دوه ویناوي له خلکو سره دا پوښتنې پیدا کړې چې آیا ولسمشر وکولای شول چې په سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ګواښ ته د دوی پام راواړوي. د ولسی جرګې شمیر غړي او سیاسي کارپوهان په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو افغان کارپوه نجیب محمود ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی په خپلو خبرو سره د یاد سازمان د غړو هیوادونو د اندېښنې چې آیا افغانستان کولی شي د تروریزم په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي او یا افغان ځواکونه دا وړتیا لري کنه لري کړي.
ولسمشر نشي کولی چې د چین او روسیې په شان هیوادونو څخه پوځي غوښتنې ولري، ځکه چې افغانستان لا هم له امریکا سره قوي او ستراتیژیک اړیکې لري. په حقیقت کې افغانستان دا غوښتل وښيي چې موږ داسې یو هیواد یو چې غواړو د سیمې له نعمتونو څخه برخمن شو. ګاونډي هیوادونو دې موږ سره مرسته وکړي او که افغانستان یو ځل بیا د ناامنۍ په لور لاړ شي نو په سر کې چین، روسیا هم ناامنه کوي. دا اندېښنې هم مطرح کړي او دغه شان غوښتنې درلوده چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره مرسته وشي.
ولسمشر غنی د سې شنبې په ورځ د شانګهای سازمان د سرمشریزې په غونډه کې د ترهګرۍ په ځانګړي ډول د داعش ډلې د فعالیتونو په پراختیا او د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د دغه سازمان د غړو هیوادونو په مبارزې ټینګار وکړ. نوموړي دغه شان په روسي عملیاتو کې د ترهګرۍ پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د وړتیا ستاینه وکړه، خو وی ویل چې دغه ځواکونه ملاتړ او تجهیز ته اړتیا لري. ولسمشر غنی دغه شان په دغه غونډه کې د طالبانو سره د سولې خبرې د افغانستان په ګټه وبللې او په دوام یې ټینګار وکړ. خو د سیاسي چارو یو شنونکي شهلا فرید وایي چې په کار وه چې ولسمشر د طالبانو سره د سولې د خبرو پلان هم له دغې غونډې سره شریک کړی و. دی وایي افغان ولسمشر وکولای شول چې په دغه ناسته کې اصلي ستونزه چې لامل یې ترهګري ده مطرح کړي. دا به ښه وه چې ولسمشر طالبانو سره د خبرو پلان په شانګهای کې هم مطرح کړی وای، تر څو د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د سولې لپاره ژمنې کړې وای او په دې برخه کې پر پاکستان چې په دې برخه کې مهم رول لري فشار راوړی وای چې دا ځل د افغانستان د سولې په بهیر کې صادقانه همکاري. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې تر دې د مخه هم یو شمېر افغان کارپوهانو ټینګار درلود چې د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا او ورڅخه اقتصادي ګټه اخیستنه د دغه هیواد د مشرانو ښه مدیریت ته اړتیا لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مسؤلان وایي چې د ملي وحدت حکومت دواړه مشران د انتخاباتو د سیستم له اصلاح څخه ویره لري. د دې شبکې مسؤلان وایي دواړه ډلې ویره لري چې اصلاحات به د یو لوري په ګټه او د بل په زیان تمام شي. په دې موضوع ناجیه ساپی راپور لري.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو له تکراری ژمنو سره سره لا هم د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون خپل کار نه دی پیل کړی. دا کمیسون د روان لمریز کال په سور میاشت کې جوړ شو، خو په اړه اختلافات د دې لامل شول چې د دریو میاشتو په تیریدو یې هم کوم برخلیک نه دی معلوم. دا مهال د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مسؤلین وایي چې د حکومت دواړه مشران په دې هڅه کې دي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون باید د دوی په ګټه وي. د دې شبکې مشر جانداد سپینغر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون ځکه کار نه پیلوي چې دواړه ډلې ویره لري چې اصلاحات به د یوې ډلې په زیان تمام شي.
دواړه ډلې د اصلاحاتو د لړۍ نه یو نوی ډار لري او دا تشویش لري چې ګوندې نه شي چې اصلاحات د یو ډلې په نفع او د بل ډلې په تاوان تمام شي. او دا ډېر بیا د دې نه ناشکیږي چې په دواړو ډلو کې د انتخاباتو په رابطه کافي پوها او دانش نشته دی، ځکه اصلاحاتو لړۍ وګوري د انتخاباتو یو عملیاتي لړۍ نه ده د چا په نفع او د چا په تاوان تمام شي. که په مسلکي او تخنیکي توګه مخکې لاړ شي نو مساوي فرصتونه ټولو ته رامنځته کولی شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون پر سر لانجه وروسته له هغې را پیدا شوه چې ولسمشر د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی د دې کمیسون د رئیسې په توګه وټاکله. د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست مسؤلین وایي چې په دې اړه اختلافات حل شوي او ډېر ژر به دا کمیسون کار پیل کړي، خو د دوی دا ژمنې دومره تکرار شوي چې اوس پرې باور کول هم ګران دي. د دې کمیسون د کار د ځنډ موضوع مو د ولسي جرګې له اداري پلاوي سره شریکه کړه. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې لا هم ولسمشر او اجرایي رئیس د دې کمیسون پر څرنګوالي مخالفت لري.
زما په اند دا چې ولې تر اوسه پورې د دې کار نه دی شروع شوی، هغه اختلافي او نزاکتونه چې د رئیس جمهور او دین شجاعت په منځ کې دی هغه تر اوسه پورې نه دی خلاص شوی، او دغه جنجال او دغه چانزنی
یو شمیر افغان څېړونکي وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون کارونه پیل نشي دا به د ولسي جرګې د کار دوام هم تر پوښتنې لاندې راولي. دوی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت د حکومت مشران باید یوې هوکړې ته ورسیږي تر څو دا کمیسون په شفاف ډول خپل کارونه پیل کړي.
د کرنې او مالدارۍ د وزارت لخوا د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې په 500 بېوزلو کورنیو د هګیو چرګوړي وویشل شول. دا چرګوړي به په دو میاشتو کې په هګیو راشي. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د کرهنې او مالدارۍ وزارت لخوا د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې په 500 بې وزلو کورنیو سلسل چرګوټي وویشل شول. په ختیځ کې د یاد پروګرام مسؤول ډاکټر توحید علي وای
سل چرګان دي کې 15 دانې نران دي، باقي ښځې دي. بې وزارت خلک کونډې یتیمان هغې دپاره ښه د کار زمینه ده. د دې اصلي ډونر چې دی دا د بانګ جهاني دی. د هغې نه اخوا بیا دا سیند دولتي چوکاټ کې ده، د وزارت زراعت پورې تړلې ده. باغداري او مالدارۍ ملي پروژه ده. ملي پروژه ورته ځکه موږ چې څلور دېرش ولایتونو کې ده او د وزارت زراعت د چتر لاندې کار کوي. تقریبا دا خو داسې د 80,000 افغانانو پورته په یو کورنۍ باندې لګښت راغلی دی.
ډاکټر توحید علي وایي هره ورځ له بهرنیو هیوادونو په زرګونو چرګان او په لکونو هګۍ هیواد ته واردېږي.
د 1500 تر 5000 پورې چرګې راځي. یعنې د غوښې او د هګۍ او د دې شي ضرورت دي چې شته. دغه یو شی دی چې موږ غواړو دغه عنعنوي سیستم په ماډرن سیستم باندې عصري سیستم باندې واړو چې د خلکو اقتصاد هم پیاوړی شي.
هغه وایي کومو کورنیو ته چې چرګوټي ورکړي لومړی ورته درې میاشتې د چرګو ساتلو ټریننګ هم ورکړی دی. د نارنګ ولسوالۍ د زراعتي خدماتو مدیر شیر اعظم وایي
سل چرګان چې داسې په اوسط ډول باندې موږ دغه وکړو اویا دانې هګۍ چې د ورځې واچوي نو په دا په یو کال مکمل هګۍ اچوي. نو یو کال چې په اویو کې اویا چې په یو کال کې ضرب شي نو ډېر زیاتې په زرونه هګۍ راځي او دغه بیا یوه دانه چې دغه په 10 روپۍ باندې هم خرڅه کړي نو دا تقریبا چې 3 لک روپۍ نه زیاتېږي.
د برنارنګ اوسیدونکي محمد رحمان چې چرګوټي ترلاسه کړي وایي
چرګوړي راکړي دي دانه ده دا. سل دانه دانه راکړي سلور وځي او ټانکۍ ده پازاد دپاره راکړي چې دته ورته غریبانو ته ورکړي.
تاسو زموږ اخلاصي رادیو اوري لاس پچیو دیرش دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت دی. توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاهرفي وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې او وسلوال طالبانو په وړاندې پیل شوي پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ولایت یې له موجودیته پاک سوی نه وي. په کندوز کې د سړک د غاړې یوه مین دوه ملکي وګړي وژلي او دوه پولیس او دوه نور هم وګړي ټپیان کړي دي. او پر همدې مهال په کاپیسا کې هم د سړک غاړې مین چاودنې څلور ملکي وګړي وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. چارواکي وایي په بلخ کې د جنبش ګوند یو پخوانی قومندان شیر عرب د نصرګندو کسانو په ډزو کې وژل شوی او دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. د نړۍ د شپږستورو هیوادونو ډیپلوماټانو تیره شپه د ایران له مرکچانو سره مفصلې خبرې وکړې څو تر ټاکل شوي مهلت مخکې د دغه هیواد پر اټومي لانجې نهایي موافقې ته ورسیږي. د فرانسې حکومت وایي له ایران سره پر اټومي موضوع په مذاکرو کې د تصمیم نیولو وخت راغلی دی. د اسلامي دولت په نوم وسلوالي سختري ځلې په 2014 میلادي کال کې په تکرید کې د عراقي پوځیانو د ډلې زوجيني نالیدل سوی ویډیو خپره کړه. د اسلامي دولت ډلې سختري وسلوالو د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت ومنه چې د مصر په پلازمېنې قاهره کې د ایټالیا کنسلګری سخته ویجاړه کړه. او د یونان د مالی وضعیت د سیړنی لپاره د اروپا د یورو حوزې د 19 هیوادونو د مالی وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه.
تاسیس مشخل آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو پرې دوام کوي. د رواني خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزی او ژوند پشي بو کې. خو مخکې تر دې به ملالی بشیر درته وایي چې بهرنیو رسپانو او مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز رسپانې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې د جولای د 8 نیټې د مذاکراتو په اړه لیکلي. طالبانو او افغان حکومت د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه د مذاکراتو په خاطر یو پراخ ګام پورته کړی چې دا اقدام د روان کال د مې میاشتې له غیر رسمي خبرو وتل دي. یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې ډېرې مثبتې وې. د نیویارک ټایمز رسپانې په باور له دې سره چې د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې په یو مثبت چاپیریال کې پیل شوې خو مخکې ډېره اوږده او سخته لاره پاتې ده. ورسپانه زیاتوي چې وروستۍ غونډه چې په اړه یې د دواړو لورو استازو موافقه کړې ده یو امتحان و چې د پاکستان، چین او په ځانګړې توګه د امریکا همکارۍ ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز لیکي له دې سره چې اوس هم افغان امنیتي ځواکونه او طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي خو دواړه لورې هیله مند دي چې سیاسي پخلاینه د جګړې یوازینی حل دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د مذاکراتو تر دې پړاوه د رسېدو وجه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکول و، خو د ورځپاڼې په وینا هغه هیئت چې ولسمشر غنی د خبرو لپاره لیږلی و ناقص و. نیویارک ټایمز لیکلی په هغه هیئت کې چې پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره تللی و ښځې او د ټولنیزو ډلو غړي نه و شامل. نیویارک ټایمز لیکلی د سولې د خبرو پر مخ وړلو لپاره ښه ده چې ولسمشر غنی له پاکستانه مرسته وغوښته، ځکه چې پاکستان د یوې اوږدې مودې لپاره د طالبانو مالي مرسته کړې او هغوی ته یې د استوګنې لپاره ځای ورکړی دی. د ورځپاڼې په وینا که څه هم ولسمشر غنی په افغانستان کې دننه پر پاکستان د باور کولو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ سو، خو دی حق لري چې یو ځل پاکستان و ازموي. د هیل خپرونې په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د فعالیتونو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. مقاله لیکي چې د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت چارواکو وویل چې په افغانستان کې هغه کسان چې د ځایي رسنیو لخوا د داعش غړي بلل کېږي غواړي پر امریکایي او د ائتلاف پر ځواکونو حملې وکړي، ځکه د روانې اونۍ په سر کې د بې پیلوټه الوتکو برید ته اړتیا رامنځته سوه. په افغانستان کې د امریکا د پوځ ویان په خپلو خبرو کې په دې اړه چې دا کسان څوک وو چې پر امریکایي او د ائتلاف پر ځواکونو یې د حملو پلان درلود او د څه نوعیت حملې یې پلانولې هیڅ ونه ویل. مقاله زیاتوي وروسته د پنجشنبې په ورځ افغان رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې شاهد الله شاهد چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند او ګلزمان چې د داعش لوړپوړی چارواکی وو ووژل سول. د دې هیل خپرونه زیاتوي چې که څه هم د امریکا د دفاع وزارت چارواکو مخکې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه زیاته اندېښنه نه ښودله او ویل به یې چې ځینو طالبانو د خپل بیرغ رنګ له سپینه تور ته واړوه او ځان ته د داعش غړي وایي، خو مقاله زیاتوي چې امریکایي چارواکي وایي دوی اوس پر هغو سختدریځو نږدې نظر ساتي چې په درو ولایتو کې فعالیت کوي، چې په لویدیځ کې په ننګرهار کې، په جنوب کې په هلمند کې او په لویدیځ کې په فراه ولایت کې دي.
د ایتالیا حکومت وایي په مصر کې پر کنسولګرۍ حمله یو ګواښ دی. راپورونه وایي پرون د مصر په پلازمېنه قاهره کې د ایتالیا د کنسولګرۍ مخې ته چاودنه وشوه چې یو تن یې وواژه او ګڼ نور ټپیان کړل. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. سالم محمد صالح نور جزئیات اوروي.
ایتالیا وایي په مصر کې پر کنسولګرۍ تر حملې وروسته لاستر ځینې نکشنی او د نړۍ په هره برخه کې هغه ګواښ جدي نیسي چې د دغه هیواد ګټې زیانمنوي. چارواکي وایي دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي او یو نوې جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبري اژانس د هغه هیواد د یوه امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه داخل سوی راپور ورکړی، بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایټالیا کنسولګرۍ ته نږدې درول سوی و. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un
زموږ پر کنسولګری برید موږ ته دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو، هغه څه چې ایټالیا به یې په ډیر غوڅ دریځ سره ځواب ووایي. دا هر څه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وژل سویو او ټپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بمې چاودنې مسؤلیت منلی دی. دې ډلې په خپله انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایټالیا کنسولګرۍ ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول سوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وایي په پرونۍ حمله کې یو ملکي مصری وژل سوی او لس تنه نور ټپیان سوي دي. راپورونه وایي دې پیښې د ایټالیا کنسولګرۍ ډېره زیانمنه کړې ده. د مصر صدر اعظم وایي هیواد یې له جنګ سره مخامخ سوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې یې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړېږي چې دغه سختریزه وسلول څنګه وتوانېدل په مصر غوندې هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر یې نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
د ژوند رنګونه
نن د څه د خوراکي
زمانه مې دغله
ډېر ښه. کوم ولایت نه یې؟
د پکتیا.
څنګه د پکتیا ولایت کې تاسو په ولسوالۍ کې نجونې څنګه د مکتب زمینه ورته برابره ده؟ ته خپله مکتب وایې؟
نه زه ښه نه وایم، خو زه کې چاول یوم درې بسلمه چې طالبان د سیمه کډه دلته راغله کابل ته نورې وایي. روسواله یو جنګی ټالو ټولی وای
نو هغه ته طالبان څنګه وې تاسو نه ولوي ستلی
طالبان خو هغه ته خو داسې کی وی چې هغه زمينه یې خلته پروبار او امنیت ځای کی وی
اوس چې کابل ته راغلی دلته کور مو راغلی دی کمدسې
ټول راغلی کور مو
دلته څنګه اوس دلته نه غواړي چې درس وایي دومره خو غټه نه یې
نه خو مار پلار مې نه پرېږدي که نه
څه وایي درته وایي ولې مزه
وایي مزه خو ما پلار مې څه نه ورته وایي خو ورونه سړي ته شور کوي چې مزه کابل ته
مثلا څه وایي چې زمونږ کور کې رواج نشته چې نجونې مکتب وایي که کوم بل څه
زمونږ کې رواج نشته زمونږ تر زمنې وایي خو مونږ نه ما نه ده ویله
خوښېږي دې چې مکتب ته لاړه شي
ډېر
که بیا پرېښي وایي مکتب ته مثلا څه آینده کې څه شی کېدلې
آینده کې ډاکټره
ته ورته کله نه وایي چې ما پرېږدي مکتب ته لاړه شم
ورته وایمه چې ما پرېږدي چې مکتب ووایم خپل درس لوست وکړم وایي نه مزه دومه دې اوس کوس دې ونه وایله دلته اوس مه وایه
خو دلته خو لا ښه زمینه برابره ده چون کابل دلته خو لا ولسوالۍ
وه دی چې سبا بله ورځ په کوژده وکړې بیا مونږ غسره څه وکړو
څنګه د کورنۍ کې مو نورې نجونې هم باسواده نه دي درس نه ده ویلی
نه ویلی ده نور ترو زمن مو ټول ویلي دي خاص ته مونږ دغه نه ده ویله
نجونې هم ویلی مکتب
هو نجونې ویلی هلکانې وایي
او ته که واده شي آینده کې په خپلو اولادونو دې درس بیا وایي
ولې نه
بیا څنګه که خاوند دې وایي چې نه دې پرېږدم څه ورته وایي قناعت ورکوي
پرېږدم زه یې ورته مجبوروم چې وی وایي
بس ډېره زیاته مننه خدای پاک دې خوشحاله لره
تاسو سره
مخکخې ښځې
د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم نن په دې ونی ز خبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده مسکا حقوق لولي خدا وایي چې زبا پراتونکو کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم څنګه ممکن ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هیواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي مسکا جان تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړي او پلار او مور دې ته وهڅ ولې سي حقوق وای
زما پلار هم حقوق لسته مګر زما نمرې ټاپ نمرې وي او دا امکانات مدلو ده سه هم انجنیری انتخاب کم هم ډاکټري انتخاب کم او یا بل څه چې مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکم او که خیر راغی په افغانستان کې د خیر ستوله راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکم انشاءالله
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی
د افغانانو سره مې امید دا ده چې ډېره مرسته وکړم په څو برخو کې حقوق زیاتې برخې لري هم له ښځو سره هم له نارینهو سره امید ده چې مرسته وکړم که سوله راغله له خیر سره او دلته په سویډن کې خو هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري څه فکر کوئ غواړئ چې په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایئ په هغوی هم ځان پوه کړئ
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم اوس دا اوس ازنه خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخې لري مګر زیاتره برخې سره نږدې دي هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه هم خپل نږدې برخې لري نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخې چې نه مې درلوستلې هغه به شروع کړم هغه به پوه شم بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم
مسکا حقانیار دا احساس څرنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي
دا احساس ما ته له کوچنیتوبه پیدا شو خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې وینم په یوټیوب کې وینم په تان کې لولم په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی او زه په دې ډېره دردېږم په دې ډېره کړېږم جنګ د هېڅ چا لپاره ښه نه دی نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې دا هلکان وینم چې مکتب ته نسي تلی د جنګ لاسه په راډیو کې مې هم اورېدلی دي په تلویزیون کې مې هم لیدلی دي او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم زه غواړم چې د یو چا سره وکړم چې مرسته وکړم حقوقي مرسته وکړم چې ځوانډې ښځې
مسکا جانې د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څیر ده یوه نجلۍ شایي نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پوهنتون ته ولاړه نه شي څه فکر کوې که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول
اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکان هم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پوهنتون ته نسي تلی ځکه زموږ پیغمبر ویلی دي چې که تعلیم ان په چین کې وي باید ورپسې ورسو او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړې په هر رقم څه کې تعلیم وکړې که په کور کې وي که په پوهنتون کې وي سلیوې خوا شروع کړي یو ګام واخلي بیا له خیر سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړې که پاتې شوې له پوهنتونه صبر وکړې صبر تر هر څه ښه ده صبر وکړې بیا به له خیر سره تعلیم ته ادامه وکړې
مسکا حقانیار مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مولا سجی رادیو سره برخه واخیست
تاسو نه هم ډیره مننه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
پیزوان پلوڑا پو زخمن کا لکه پلوڑ چینار چوا چوی شالونا وگو عبیدون کو سلام او نیکی ہیلی مینوالو د دغه لنډی پاوری دو بمو پا ذهن کی دیوی ناوی داسی انزور چی پر تندی یه ٹیکا پا پوزای پیزوان او لاسونای نکریزو سرکڑی وی را تیر شوی وی پیزوان څه ډول جوړښت لري
پاتې نور پیزوانونه دي چې زید القی یا کړی غوندي به چې هغه دم دې پوزې په منځنی دیوال برخه کې اچول کیږي بندیږي
پر ولسی ادبیاتو یې تاثیر څه دی
زمونږ په ولس کې یعنی دا سنگر ټوکې زیات نه استعمالیږي ځکه په زرګرۍ کم پیدا کیږي او په ولسی ادب کې هم سیره یا څه خدای مکړه لبرجستګي خراب ورزیدلې ده
او په اړه یې څه باورونه موجود دي دا او دې ته د ورته پښتنو ځوابونه به په نننۍ خبرونه کې واوري چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې
کړم وخت پی ځوان دې خوشاليږي وډي و بابا لوړي ما خام دې نره نره باران وريږي
درنوځو پیزوان ده غیګانی نوم دی چې په خوابه نوبیانو ته چول کېده خو پیغلین جونیټ ری هم پاریس نیوی زینو پیغل به هم په ودونو کې پیزوان په پوزه کاوه دا ګانه یو ګرد یال کې تا ورته ده چې دی پوزه په منځنی دیوال کې اچول کېږي دا سی ویل کېږي چې پیزوان بعد لرغونو آریایانو و د شویو میرمنو استعمالوه چې لای هم په هند کې استعمال موجود دی پیزوان هغه سنگر توکې دی چې پر ولسی ادبیاتو هم خپل اغیز خیندلی په لنډیو او سروکو کې خو په بشمیر زینو کې یاد شوی د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شازغم راته د پیزوان فولکلوریک ارزښت او پر ولسی ادبیاتو تاثیر داسې روښانه کوي
پیزوان مشته وګې نه نشته پلار مسافر ته می ورکړي حوالونه سنگر په ولسی ادب کې څومره پراخ ډولونه لري یا لغوت خی گانی دی گانو که یا پیزوان ده پیزوان پیو خاص انداز خاکی بجوری ده نقا پیزوان منگه تاس پولیسی عدد که پلنده یو که پتیر پلنده یو که زیات راغلی لکه دا ولنډې چې ما تاسو وویل. خو دغه پیزوان به اکثرا زموږ او تاسو په ولسي ادب کې په تېره په غربي سیمو کې ډېر استعمالېده. پیزوان به معمولا لسپین وزر یا نقري څخه جوړېده، ډېر ښایسته به و، او دا به معمولا د غزمان نجونو اچاو او حتی واده کړو ښځو به هم اچاو. نن سبا دغه ګانې یو څه محدودې شوي دي، نشته. ځینې خلکو به ساتلي وي، که یې ساتلي وي نو هغه مونږ تاسې کولی شو چې البته په ولسي فولکلوري ادب کې د سینګار په برخه کې یو ځای ورکړو چې تقریبا هغه اوس کلتوري هویت لري. او دغسې ګانې دي په حقیقت کې چې دا له منځه نه ځي، یو کلاسیکه او دایمي بڼه لري.
دا چې پیزوان له څه شي جوړې ده، چا استعمالوه او ولې اوس استعمال کم شوی، استاد زغم یې په اړه وایي.
نن سبا یې له زرو هم جوړوي، خو د خلکو لپاره یې استعمال ډېر محدود ده، دا ځکه چې هرڅوک دا کار نه شي کولی. په ځینو ودونو کې مثلا ځینو خلکو چې اقتصاد ډېر ښه ده یا په شکل د اشکال هغودي پیسې یا تجارت یا زمینې او هغه لري کارونه لري، هغودي په ودونو کې استعمالوي، حتی د زرو خولۍ استعمالوي، د زرو غړکیو دا خبرې خو څه کوي چې نور شیان استعمالوي. خو دا زموږ د خلکو لپاره دغه کار محدود ده. په پخوا وخت کې که څه هم چې په جنوبي ولایتونو کې ډېر وه، مګر په نورو سیمو کې هم ځکه زیات وه، ځکه خلکو د دې لپاره هغه وخت آمادګي درلوده. او بل دا چې د نقرې استعمال ځکه زیات وه، او همدغه خبره ده چې زمونږ په ولس کې یعنی دغه سینګار توکی زیات نه استعمالیږي، ځکه په زرګرۍ کم پیدا کیږي. او په ولسي ادب کې هم سیره یا څه خدای مکړه له برجستګۍ څخه راغورځېدلې ده.
د ننګرهار اوسېدونکي ښکلا شیرزاد چې اوس مهال په کابل کې اوسېږي وایي چې دوی اوس پیزوان نه استعمالوي، خو نوموړی له تاریخه خبره ده او وایي
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو اوس یعنې زیاتره پیزوان نه استعمال خلک نه لري، او لکه څنګه یعنې مونږ اریایان یو، دا خپله د هند څخه شروع شوې د دې لړۍ، په هند کې به زیاتره خلکو یعنې په پخوا وختونو کې اوس هم ترې استفاده کیږي، خو په افغانستان کې اوس د پیزوان څخه استفاده نه کیږي زیاتره. که د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خبره نه یم، خو په خپله کابل کې چېرې مونږ ترې استفاده نه کوو. ما نه دي لیدلې
پیزوانه کوڅه اوبه وڅښه، سبا واده دی په سرو شونډو به دې وړم. د لوګر اوسېدونکی فرید نوښت هم په خپله سیمه کې د پیزوان یادونه کوي او وایي چې د پخوا په پرتله یې اوس د استعمال کچه کمه شوې ده. دا چې څه باورونه موجود دي نوموړی وایي،
د پخوا به دغه پیزوانونه معمولا د ناول لپاره کارېدل. دغه پیزوانونه به صرف په پوزه کې البته نو یو بیا یو نتکۍ په شکل باندې به د یو زنځیر ورته ویلې، دغه رقم یو څه به و هغه به هم د درلودل. ناوې به کله چې دغه پیزوان تړنو دغه د یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزوان دوی سره و بار لګنه به بیا دغه پیزوانونه نه و. خو نن سبا دغه دود کم شوی دی او ډېر نه لیدل کېږي. نن سبا
ستاسو په سیمه کې د پیزوان پاړه یا د پیزوان پر پیزوان باندې کوم باورونه یا کوم اندونه موجود دي چې هغه فولکلوریک ارزښت لري؟
زموږ په سیمه کې معمولا هغه ناویګانې چې د یو کال یو نیم کال لپاره پیزوان استعمالوي او پیزوان ورسره وي، نو یو څه چې هلته ډېر مروج و اوس کم شوی دی هغه دا و چې هغه ناوې به چې پیزوان ورسره وو، نو هغوی به کله چې اوبه څښلې د اوبو څښلو په وخت کې به دوی ډېر احتیاط نه کار اخیست. که چیرې د دوی پیزوان په دغه اوبو کې ولګېد، د خلکو باور دا و چې دغه ناوې به په راتلونکي کې له یو خفګان سره مخ شي.
نو اوس دغه باور ختم شوی که څنګه؟
اوس هم هغه خلک چې پیزوان استعمالی هم دغه باور سره ده.
د کابل اوسېدونکي لینا راته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږیږي. دا چې اوس د پیزوان ځای کوم سینګر توکو نیولی هغه وایي،
پخوا به خلکو د پیزوان ډیر کارو، خو متاسفانه چې اوس د پیزوان کارول لږ کم شوی دی. او لکه څنګه چې اوس هم پوهیږو نسبت پاکستان او هند ته افغانستان کې د پیزوان کارول کم شوی دی، خو پخوا ډیر کارېدل او علاقمندان هم ډیرو. پخوا به خلکو ډیر پیزوان د خوښوه، البته نجونو به ډیر پیزوان خوښوه، خو اوس دغه دود لږ کم شوی دی او د پیزوان په ځای باندې دوی میخکي استفاده کوي او پیزوانونه هم بیلابل ډولونه لري ځینې پیزوانونه دي چې د پزې په منځني دیوال برخه کې البته دا چول کیږي او ځین وخت پوز او تصویر کیږي خو بعض نور پیزوانونه دي چې زید القیا کړي غوندې بچاغه دم دې پوز په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي بنديږي او مخنه استفاده کیږي خو شخصا مخبل چې لیدلې دي همدغه چې حلقي غوندې بي یا د کړي غوندې بي د پوز منځني دیوال برخه کې دا بنديږي او بلا بل رنگونه هم لري خصوصا سور رنگ د پیزوان البته ډیر انجونی خو کې او ډیر کاروي
لدغه کړي ګیر شاپیر کوم نور تو کی ویو کنه او دا د کوم مواد نه جوړیږي ای دا سر زر دي سپین زر دي اوس پنه د څه دي
البته خپل دا پیزوان هم د سرو زر نه جوړیږي هم د سپین زر نه جوړیږي او د القی شاوخوا نور غمی هم کی کار اخیستل دي لپاره چې دا لا هم خپل شي خو خپل دا کړه د سرو زر او یا د سپین زر نه
خپل دی وی خزي پتوګه تاسو د پیزوان ګټه څه بوله او تاوانونه څه دي
ګټه خو همدا ده چې لا هم خپل خلکو تور کوي او البته تاوان به همدا وی چې ناراحت وي ځکه د پوزې په دیوال منځنی دیوال برخه کې چې یو کړه یا اوس پنی طبي خبر ده چې خلک به سره ناراحت وي او پوز لک شاید خوګه هم شي همدا غي تاوان ده واغې ګټه
د پیزوان پاره سا کومه لنډي کوم سرو کې یا کوم بل داسې نظم یاد یو کنه
یو ټپه مې زده په دې حق لو غوړم هم درته وایم پیزوان دماغ خسته نه دی په پیر بابا و درته وخرم سوګند
اوریدونکو د سمه ده چې د پیزوان استعمال به کم شوی وي خو پیزوان هر خزه پیژني مګر داسې پیغلی هم شته چې تر اوسه پیزوان لیدلی هم نه دی راځي د دغه پیغلی کیسه وورو
نوم می دنیا ده او 22 کاله عمر لرم تر اوسه پوری می کله پیزوان نه دی لیدلی انم استفاده کړی خو نتکی می کله کله استفاده کړی ده او نتکی او پیزوان گانی معمولا د افغانی لباسو سره استعمالی کی او ډیر خایسته زیورات د میرمنو لپاره خو ما کله پیزوان نه لیدلې
ولې دینه د استفاده کړي پیزوان
ځکه مې پیزوان نه چې نه د می استعمال کړي ځکه چې پیزوان اوس نسته ډیر کله واغه کوم بل ډول چې راوتلې غوته نتکی وای چې په پوزه کې بنديږي او بیا په سیخه کې د ویښتانو یا د غوږ سره نږدې د بنديږي او د دینه می استفاده هم کړي او د پیزوان هغه چې د پوزې په دې مابین کې باندې کېدا مې کله نه لیدلې
قدر من دوستانو کله نه کله مشقې پر خپل یار هم غک کوي او وی پیزوان می خړو وبوې ور په غم شریک لاله نسه ګدرونه او یا خو لزرګر شکایت کوي او وی پیزوان په کور مکه جوړیږي د اندر شیر زرګر مات دي شلسونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په افغانستان کې جګړو او ګډوډیو ډېرې فلکلوریکو توکو او دودونو ته زیان رسولې چې له یادو توکو څخه یو هم پیزوان دی ځکه جګړو ډېرې خلک مهاجرتونو ته اړ کړي وو او همدا لامل شو چې خپل یو شمېر دودونه او فلکلوریک سنگار توکي ترې پاتې شول د سولې او امن درته په هیله نن نه خبرونه په همدې ځای پات رسو کوم رادیو ته لیکونه رسول پته مده دي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا خې 4
شابلو کلو خدایا سر تور کیڑوں دے دما خو کم و چلو گلالے رو نخو کم پی بیا کسو پنخ خدایا 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 ترگ میں واقل چه انسان شمنو دا شاڑ جبان گونگے کا خدایا چاہتا ورکو پیتی غور